محمد شریف چې د ستونی او سرجو په ناروغۍ اخته دی له قوله لیکلی چې نسي کولای د کور تودولو لپاره برق او ګاز وکاروي، نو پر ځای لرګي، پلاستیک او حتی د حیوانانو له وازګې استفاده کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا، افغانستان چې له اوږدمهاله بحران سره مخامخ دی، په تیرو 13 کلونو کې تر ډیره پر امنیت او بیا رغونې پر پلانو تمرکز کړی دی او په نتیجه کې چاپیریال ساتنې ته ډیر کم پام کړی دی. د چاپیریال ساتنې د متخصصینو په وینا، حکومت د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تجهیزاتو له سخت کمښت سره مخامخ دی او نه دی توانېدلې په کابل کې د سکرو د مصرف او مضرو ګازونو مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوال روغتیايي سازمان د امارو پر اساس هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړې هوا له کبله 4.2 میلیونه کسان مړه کیږي او تر 70,000 زیات یې په افغانستان کې دي. د افغانستان د روغتیا په برخه کې چارواکو ویلي چې تر اوسه دقیق امار نه لري چې په دې هېواد کې د هوا د ککړتیا له کبله تلفات تر کومه حده دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین رګیګو.
اغه کتابتون خپل درس لور منوال سندری به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
فنکار برخه کې ل لیکوال، څېړونکو او کرکتون کې ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کوو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست سیمه د کیسره پر دیو د روحاني سبزي غونډه شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په زرپان کې به لنډ کیسه نامرد واوري.
جلی تورې کړې ګرځي، وړې سترګې وانړولې، هلکو ویل زستا لتیر سره کار نه لرم خو هیڅ.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ شوندون هسي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منځومې د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منسته ورکوس شه، وګزریات پډی ربین د اسرا تا وکړ، اندېخمن ده کک یوازې څنګه پریدي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د جنوري شپږمه د افغان تاریخ پو او د کابل په هنتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین دن مانځنی په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدلی او خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغی. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. و کالې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1922 زیږدیز کال د نورو ځنګړو څېړنو لپاره د امریکای پرستن یونیورسيټي ته لاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په محل د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی بریلی کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ له افواهاتو، تیروتنو، بے بنسټه اساطیرو، عقدی لاسوهنو او ناسم روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې له ډیرو څېړونکو مخکخه. چیرته تاریخ څېړونکو به هیڅ کله د ستر ملي خدمتونه هیر نه کړي. په همدې پار موږ نننې رادیوي مجله د نومیالي تاریخ پو او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونه پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړی. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سوش وایي چې غواړي له دې لارې د افغانستان ګوټ ګوټ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب، شي خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ریټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوبه ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زلا ماشومم تقریبا دو کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشهور ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محرومو ماشومانو ته کتابونه ویشم. کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کوم. یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوی نسل بل کتابو سره ډیر زیات مین او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو پټول افغانستان ګرځم، پټول ولایت باندې افغان ماشومانو ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی، ډیر زیات دروند کار دی. لیوی خوا نامنی، لبل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منوسن لري. بیا کتابونه هم چې حد اقل د ما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو ظرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منوسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او له خپل خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلی ډیره سیات مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر سیات خوند اخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه زه خوند اخلم، مغه انرژي ور نه اخلم. هر ماشوم ته هر ځوان سره چې زه خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زه ور نه ډیر سیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سخت خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ دا یو لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، ښوونځی مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په ښوونځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچی او قلمونه.
استاد کار دغه تر څنګه دی کمی سیمه ته جزیل ته خلک څنګه خبره چې کلال ته زی کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو
مخکې دی چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړان دی پلان باندې کار کوم چې زه وای څنګه او چیرته لمړی لاړ سم او کوم ځای نه شروع وکړم له هغه وړاندې څه د رادیو له لارې د رسنیو له لارې د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو بیا ما سره خپل ټیم هلته وي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو نو کله چې موږ هلته ځو هغوی له وړاندې خبرې هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي چې کله بیا موږ ویني نو موږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده وخته چې موږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره موږ هماغونه کتابونه چاپ کړو بیا ټولو خلکو ته موږ کتابونه ورسولی شو نو بیا موږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو کله چې زموږ پوښتنه ته ثواب راکړه نو بیا موږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچه ورکوو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچې لکومه کوي
اکثره ډیری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي یا هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکري او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګ وهي ورته څنګ هم تماس کیږو لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما تر سپاري زه به کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملي تجاران چېنې خدایي خدمتګاران ستا چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نسی کوله چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي زغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان او
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کړم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه ترې څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي زما مینه زما خلق دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حسابو
هغه سیمه چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه بلکې چې هر سیمه ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سمایم یعنی ما چې څومره فکر کوم چې کېدې سي د خلکو خبرګون به سید دغه سیو حرکت په وړاندې د ما پوره خود خلقو ثابت کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتن کې دی او هغه سوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپل خلقو ته کار وکړي نو دوی تود هر کلی سره مخامخ شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري له هغوی دې غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغسې یو هڅه چې بل چا نه ده کړې او تاسې مخکې مویلې چې بل څوک ورته نه حاصلېږي، زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټولو افغانو نسلونو ته زه کتابچې قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړې حرکت سپیشل دی، د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي، هغه خپله ملي او انساني او اسلامي وجیبه ترسره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوی نسل، دوی د تعلیم غوښتونکي دي، خپله زمینه ورته مساعد نه ده. دغه د ټولو افغانانو، ملي تجارانو، د هر انسان، د ټولو افغانانو وجیبه او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته
وکړي.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکټونکو او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نو موړه وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګې ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکټنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترک. پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رضوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل څه کوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد صاحب چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازبان شي چې څنګه سر پرژوند کې سدا سے کارو کی کاغذ پیسو گٹلو پمت کی وی کاغذ ټولنیز حیثیت پاوالی سره کاغذ شعر و ادب په میدان کې وی. نو ز فامیل طرف نه هل لږ د مز د شعر و ادب طرف ته توجه وا او نو چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارډ بله او آغا با بیا پا مارکیت که همی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بوم دید سر زوک لاره لد نو آغا بی راوده لی نو ده زد آوالی شم چه زد که شعر و عدب تا و بیا پا شعر و عدب که هم ده کمپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزوالی هم دا در احمد شاه سائل آغا سندر را گرزوالی چه دوی با پخپل آواز که ریکارډ کولی و مو با آوری دلی او دغه ځینې پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ هغه لاسنیوی د چا وک چا سره روان شو په دې لار کې څه دی اول ولیکل؟
دا څه ده چې لیکلو تر هغه خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندره وي یا غزل و پښتګیوم پکې نوا شعر ردیف کافیایم برابر نوا هغه سیزنو مکول خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوي خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشري کوله او ریاض تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګري ورسره و. نو هغه پلیټفارم ماته ترلاسه شو او هغه زدا ویم چې ما د چالاس نیو خو داسې نه دا کړي او د جرس د بي جرګې لاس نیو مې کړي دا او پاره کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو بیا ورتره ورسره د مطالعه د یو ذوق راکه پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل، او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندوستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل، نو هغه د دې ملګرو د جهرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره.
ډاکټر صاحب، تعلیم په برخه کې راته وایي، په کومې کومې برخه کې مو زده کړې وکړې؟
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړې دي، چې موږ بنیادی تور بنو سره ته اړوند یو، او بیا ما څوارلسم جماعت د کراچۍ پوهنتون نه وکړ، او ماسټري موږ ورته وایو شپاړسم، دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړ په پښتو ادبیاتو کې، او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړ پښتو ادبیاتو کې، او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې.
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي، شعر لیکي، په نثر کې کار کوي یو څنګه؟
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبي جرګې ته کله ولاړم، نو په شروع کې خو ما شعر لیکم، خو یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سیم او د قیصر پر دیو د روحان یوسف جی غوندې شاعران موجود ول، نو ما دا څه احساس کړ چې ګنې زه په شعر کې دا څه خاص یو نوې لاره نشم پیدا کولای، نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ، او اول اول ما بیا تنقیدي لیکنې ډېرې کولای، او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل، او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا، ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکل، او هغه د پاسه بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخیسته، او هغه ځای نه بیا زما د تحقیق طرف ته ډېره مخه شوه، چې نن زه داسې ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم، نو زه اوس لکه د تحقیق یو ماده راکړې ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې ټول رعایت نشي، خو ما په خیال څه شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي، او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث ما هغه ما ډېره تالیف کړې ده، او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولې خیسور په نامه، چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي، خو خپل تخلیق چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به داسې شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته؟
یو ناول پکې تخلیقي ده، او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم، اول ته د هغه ځای د شاعرانو سره مخ شوې، د هغوی د دغه ډلې سره یو ځای شوې، بیا ویل چې شعر و شاعري نو کوم، له هغه وروسته بیا شعر و شاعري وکړه؟
نه، هغې د پسه بیا پختو کلاسیکی شاعری کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ، پی ایچ ڈی کې مې بیا د پختو په نوې شاعری کې سیاسی شعور په موضوع باندې کار وکړ، هغې نه پرته ما یو کتاب بل پراجیکټ د باچا خان پوهنتون را کړی و په پښتو ناول و افسانه د یولسم ستمبر اثرات، او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعري، او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب، د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه،
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ شوی
هغه څه اوس نه دی چاپ شوی څه څه دی لاس
یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی، خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا کړی، په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ، او دویم شی چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پاتې.
ډیر مننه. کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبی چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې له ډیره پخوا مینوال لرل. ځینې فلکلوریکي او شفاهي کیسې وي، خو د ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړې ده. نظر پاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډه کیسه نامر تراوروي.
هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست و. په ګوتو کې یوه کلی وه. د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې د مخامخ ناستې نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ ځمکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده چاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه. په غوږ کې یې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پرتو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی و. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و. ښکلې ښکارېده. څه یې نه ویل، غلې ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم په مینتوب. دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. وی پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. وی ویل، نه پوهېږم، هېڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تېر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په حق له سره ته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هېڅ کشمش بې چوبک نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه، خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ور منډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ مسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و، ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند و. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د امستردام کافیګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکاول یې پسې ولټوه. وی موند. غوږ یې پورته کړه. په هالنډۍ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک و؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکاول داود ته ورکړ. ورننوته. داود ته باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي عینکې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. وی ویل، داوده څنګه ښکارم؟ بیخي لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه. بیا په خونه ننوته. بله جوړه یې واغوسته. بیرته راووته. دواړه لسونه یې په ملا کېښودل. چنګه ودرېده؟ وی پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې. له دوکانه راووتل. بیا زنګ راغی. مینې غوږی واخیسته. په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داود وپوښتل څوک و؟ مینې ونه اورېدل، موبایل سره بوخته وه. پیغام راغی، ویې لوست. داود بیا وپوښتل څوک و؟ مینه داود ته مخامخ ودرېده، د پوزې څوکه یې ورته په دوو ګوتو ونیوه، ویې ښوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي وو چې زما په دریو شیانو به کار نه لري، ستا لکه چې هیر دي. خیر، بیا یې درته وایم، یو موبایل، بل د بانک کارت او دریام جامې. دواړو وخندل، روان شول. نور زیات ستړي وو او وږي. په مکډونالډ ننوتل. مینه یو میز ته کېناسته. داود په کتار کې ودرېد. نوبت راورسېد، ډوډۍ یې راواخیسته. مینه خپل موبایل سره بوخته وه. داود د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل، هغې پرته له ځنډه وویل، مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داود په ویړه خوله وویل، ډېر ښه دې وکړه. داود کېناست، ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته، مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل، زه خو ډېر وږی یم. مینې کولا پورته کړه، وی ویل، او زه ډېره تږی. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده، د تلو تلوار یې وو. مخ ته له دې چې له خوړنځي ووځي، تشناب ته لاړه. داود د مینې د سکول او خالتې راټولې کړې. د سکول کې موبایل وشرنګېد، داود لاس ور نه وړ. شېبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې وی ګوره، زړه رضا ور نه کړه. شیطان زور شو. داود موبایل راواخیست، پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی وو، ګرانې، لا تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلاند ستوری دی چې په خپل خوشحال خان د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یو قصیده کې ستایلی ده. دی وایي، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ نه زه سره کړه په حساب. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوز په کلی دی افغاني کې خوښونی ورزنې وکړي. هیوز په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1000 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک کې ښیو، له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی،
د دې خط ته مضمون حسي لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبرا لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبرا نه د حسي چالي د لای جنون حسي افسون حسي لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندای شم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندای شم هیڅ پتنګ موندلې نه ده لڅی راغ ژوندون حسي پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی دا دنیا د دای دوته چنن حسي پرون حسي لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو په دا موج کله بهي کې جیهون حسي سیحون حسي ستا جواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا جواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بي خان زویل کړم بل بنکه پختون حسي مشاوری ته جدائی پور کی بلیو لڑمن حسی لک زڑ چی زما وسو ستا پغم کی بلتن حسی
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرزی ګڼ فیلان زمکه ترا گزار کړل د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کک لکوم راغی او د کک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندۍ ونیسي دا چې د یوشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو ریشمین
خیال
شیبه ورسته هست که پرخی چخلان دی چو سپاره پر آس رخ کتشول دگرده یو نقاب پر مخ چتک سپوری تر مخو دسا کیتا بر مشران همور پسی ول نقاب پوخه لکه چت که داسه تیز دی مخامخ دی اردوان پلوری ولادل اردوان نیزه پلاس توره تر ملا دی دی خپل پیل پا کجاوک نیغ ولاد دی کک لا گرز تاو کڑی لسر پیل گزار کڑی یو ناچا پای ور پام شور دوان تا مخامخ ور تسپار ساکان خکارا شول نقاب پوخ سپوری ولی دا چالا کا اگزریاز تای پا بیل لاس اوچت کرد تورزا دا ملیکی ملگرتیا وکڑا ما یوازی لپیلان و سر پریگ دا اردوان پا ملکی پس روان دی لخکر بوزه دی میدان منست ورکوز شد اگزریات پردیر بیل آس را تاو کرد اندیخمن دی کک یواز چنگ پرید دی داده چنگ آزموینه کرا گیر کرم خدای تا تم سپارله پهلوان کک اگزریات لخکر روان چستو چالاک کرد مخامخ دی اردوان پلوری ولارل نقاب پوخ سپور پر سپین آس مخامخ شو اردوان نیزه گزار کرد د سپور خواتا د سپور دال د اردوان نیزه کگه کرد اگزریات لکسی لا و پیرا روان دی دولخ کر سر او سغار غری شون تور پورت شوی نیزه شن پا هوا شوی ده آسونو ششنهار ده پلیو شور ده پدا منس که اردوان پر پیل خرام کری لکه مچ ده غر پر سر ده سخاری گی نقا پوخ سپور ده حیران ده چدا چوک ده چه چالاک زده ور ده چون را تیز ده ده جگری پا هنرونو خپوهی گی چو پارتی سپاره پری باسل آسا اردوان ده که ده خواد ورتلل واری نیت داده چه زرینه را پیدا گواری ونی سی جوانده خکل زرینه ده هرمند ها ساتندو یه حق سپینه خودی سپو پر مخ نقاب او چو یارانو ده که ده خواد ده دل آرانی ولی اردوان لغسه مار قنده تاویگی خا اگده شیبه جگره ده دی طولی و ده پاچا لاری تردلی و که دیتا ها خوالری کک لا جنگ کلی دی پیلانو ده زخمی پیلانو شور دخته که خپور ده ده کک دیر اندیخ نده ملکی ده زرینه تریور کشوی پا جگره که خدایا چش و از ما در جوان رستنی هیله زده دی پا غق جگری تایم را غلی زده دی خایست بیا جوان تایم را وسته خدایا وی ساتی تی ساتن دویشی بی زرین جوان تیاره دی بی مانا دی بی زرین جوان تیامت پدی دونه
سر میں دویاڑوں تو رکھے گی دالا چپنوں پٹھان ہم یم پزانا زیگم خان یا دیگم کرم کو ہر میدان فتح
نفرت کرم کافر نازیگم قربانیگم نن پو